السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستو ام پیل په خبرونو کو د سړو سیمو د پانتونونو په سر لنای سیمستر نن د جنونو لګډون پرته پیل شو یو شمیر محصلان د جنونو په ذکر باندې ځان د خني وړ بولی او په ټولنیزو شبکو کې دی ولیک په خبرولو سره لنارینه محصلان هم غوښتي چې ترغو د جنونو پر ذکر باندې سپایته نوي رسیدلې دوی د هم ټولګیو ته نزي درې میاشتې مخکې چې طالبانو په افغانستان کې د جنونو پر ذکر باندې ولګاو یو شمیر محصلان د یا ټول یا نه شعار په ورکولو سره وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز تر لرې کېدو پورې به پوهنتون ته ولاړ نه شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایند که څه هم تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل چې کله به دوی د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لرې کوي، خو مخکې ویلي وو ښځې او نجونې مکلفې دي چې له شوي امر اطاعت وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په سرغړونه کې د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې یو اعلامیه چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري د خپل سرو نیونو په دوام هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونې رد کړې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي او موټر چلوونکي په عمومي سړکونو د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي طالب وسلوال په ښار کې په لوړ ماډل او دولتي موټرو کې ګرځي او د ټرافیکي قانون خلاف تګ راتګ کوي. دوی وایي شخصي موټر سره د ټکر پر مهال موټر چلوونکو ته ګواښونه هم د طالبانو لخوا کیږي او توهینوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیڅوک د خلکو موټر چلوونکو د ځورولو حق نه لري او خلک باید د داشان قضیو په اړه خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. د ایران مشر علي خامنه ای د خپل هیواد له حکومتي چارواکو وغوښتل چې په خوندزیو کې د زهرجن غاز شیندونکي ونیسي او سخته سزا ورکړي. خامنه ای دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د زده کوونکو میندو پلرونو غوسه څرګنده کړه. خو د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال مجید میر احمدی دا ډول پیښې وړې وبللې. په ایران کې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې سلګونه نجونې په زهرجنو غازو مسمومې شوې دي. د بنگلاديش چارواکي په خپل واد کې د روهینګیا مسلمانانو په ستر کمپ کې د ورلګیدو د علت په اړه څېړنې کوي. د دې پیښې له کبله چې پرون یکشنبه وشوه 2000 کډوال به سرپناه شول. د ځایي چارواکو په وینا په دې پراخه ورلګیدنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په بنگلاديش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو این ایچ سی آر په څو ټویټونو کې ویلي د روهینګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اور وژنې هڅه وکړه او د دې کمشنرۍ او نورو همکارانو ملاتړ کاوه. په تېرو څو لسیزو کې له میانمار یا پخوانۍ برما تر یو میلیون ډیر روهینګیان مسلمانان بنگلاديش ته کډه شوې دي. لدی ډلې ولکو څلويک زره د 2018 کال اگست رئیس بنگلاديش ته ورسته لاغه واوختل چې د میانمار پاوز د دوی په وړاندې ځپونکو اقدامات وکړل. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په نیویارک کې له دوو اونیو کوټلیو خبرو وروسته د سمندرونو د ژوو پر خوندیتابو موافقه کړې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا موافقه د سمندرونو د ژویو د ساتنې په برخه کې یو لوی ګام ګڼل کیږي. د راپور له مخې کله چې په 1994 کال کې د سمندرونو د قانون کنوانسیون تصویب او نافذ شو د سمندرونو د ژوو حقوقي مفهوم چندان تثبیت شوی نه و او په تیرو دوو لسیزو کې په دې اړه ډېرې خبرې وشوې خو نتیجې ته ونه رسېدې. او د بالیوډ یا د هندی فلمونو وتل ستوري امیتاب بچن ټپی شوی دی. هغه په حیدرآباد کې چې د هند په جنوب کې دی د یو فلم د شوټینګ پر مهال په سینه باندې ژوبل شوی دی. ډاکټرانو هغه کتلی او ویلي دي چې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې وه. روغتیا پالانو امیتاب بچن ته د څو اونیو د استراحت او رخصت وړاندیز کړی دی. اتیا کلن امیتاب بچن په څه باندې 200 فلمونو کې کار کړی او په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. اوس هم د پروګرام د مطالبو معرفي. د سړو سیمو د پانتونونو په سر لنای سیمستر نن د نجونو لګډون پراته پیل شو. نجونې څه وایي؟
زه اوس دغه طالبان څه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشتل شوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستاني پلاو خبرې پیل شوې دي. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د ایران مشر علي خامنه ای په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په اړه غوسه ښودلې.
درباره اینا اشد مجازات بایستی اجرا بشه چون این یک جنایت کوچکی نیست.
د سپورت لنړی
د پاکستان غوره لیگ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښه پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونۍ سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اول کې به ورشو د سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پیلېدو په ارتباط باندې رپورټ چې د راپورونو له مخې نن پیل شوی دی، خو نجونې پوهنتونونو ته لا هم نه دي پرېښودل شوي. همایون هیواد په دې اړه باندې رپورټ لري.
د کابل په ګډون د سړو ولایتونو په سرلنۍ تحصیلي سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو. ځینې محصلانې وایي د زده کړو په بندیز دوام راتلونکي ته اندېښمنې کړې دي. د بلخ پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي محصله مدینه قاتم صدیق وایي سږ کال ځکه ورته دردونکی دی چې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري.
په خپلو سترګو وینو چې هلکان درس ته ځي او چپټرونه ورسره وي، خو نجونې د یو پوچ ذهنیت له امله نشي کولی درس وایي. هغه کوترو ته پاتې شوی یو چې وزرونه یې راټرلی دي.
د نیمروز ولایت یو محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د اقتصاد پوهنځي پنځم سمستر پای ته رسولی و او هیله یې درلوده چې ژر تر ژره خپلې زده کړې پای ته ورسوي، خو د طالبانو حکومت یې دا هیله په اوبو لاهو کړه. دا محصله په زده کړو د طالبانو بندیز د علم او روښنایۍ خلاف اقدام بولي.
زه اوس دغه طالبان څخه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشته سوی دی چې شدی حق نه لري چې زده کړه وکړي؟ آیا دوی هغه اسلام تاکید لري چې موږ اکید لرو یا که دوی اسلام جلا دی؟ د یو خوا څخه وایي شریعت، د یو خوا څخه مخالف د شریعت داری کار کوي. د جامعه جهانی څخه ما غوښتنه فقط دغه دی چې موږ حمایت دی وکړي، موږ ژغ دی وټول هیوادونو ته ورسیږي چې موږ اوس په څه شرایط کې یو. موږ خپل د حق پسې یو، خپل حق غواړو او خپل حق وچاتم نه پریږدو. دا زموږ انساني او بشري حق دی.
دا محصله له نړیوالې ټولنې او بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره په اوسنیو واکمنانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت کې نجونې تر بل امر پورې پوهنتون ته له تګ څخه منع کړې. خو اوس چې بیا تحصیلي کال پیل شوی، هیله وه چې نړیوالو او کورنیو غبرګونونو او غوښتنو ته په ځواب کې به طالبان د نجونو پر مخ پوهنتونونه پرانیزي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون یو شمېر نجونو محصلانو په یو سرخلاصي لیک کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی، غوښتنه یې کړې چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي. د نجونو له نارینه محصلانو هم غوښتي لکه څنګه یې چشمنه کړې وه د نجونو محصلانو تر څنګ به تر هغو پورې درېږي چې نجونې هم پوهنتون ته لاړې شي، په خپله ژمنه دې ودرېږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شفیقه فرامرز وایي نجونې محصلانې خپل ټول وس کوي چې په دوی د زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي.
لومړنۍ طرحه دا وه چې د اوناس طبقې محصلین به د پوهنتونونو تر مخې د کتاب پر ویلو او د کتاب پر مطالعې خلکو ته دا ښکاره کړي چې دوی به هېڅکله د خپل درس او تعلیم او تحصیل څخه لاس وانخلي. دویمه طرحه دا چې د سکور محصلینو ته راجع کېږي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، د اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې دوی به درسونو ته حاضر نه شي. موږ غواړو د قلمونو پر توزیع او د نامو په توزیع دا پیغام دوی ته خپور کړو چې دوی خپل کړي هوډ ته عملي بڼه ورکړي او زموږ تر څنګ ودرېږي، زموږ څخه حمایت وکړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل عبدالرحمن همت وایي د پسرلنی تحصیلي سمستر د پیل په لومړۍ ورځ ډېر کم شمېر نارینه محصلان پوهنتون ته لاړل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول نارینه زده کړیالان د کابل پوهنتون راوختل شوي و خپل ټولګې ته. خو موږ د هغه شعار تر شتر لاندې چې یا ټول یا هیڅوک پوهنتون ته لاړو نه، صرف د پوهنتون په مخه کې را تیر شو، درې واړو دروازو ته لاړو. محصلین په ډېر کم تعداد باندې راغلي وو. بیګا په ګروپونو کې هم د خویندو لخوا نه یو پیام لاس په لاس کېده چې له ټولو غوښتل شوي وو تر څو د پوهنتون ته دروازو راشي او خپل حق وغواړي. که پوهنتون ته داخل ته پرې نه ښودي، دوی د پوهنتون شاوخوا ساحو کې اوسي، خپله مطالعه دی وکوي.
و موږ غوښتل په دې اړه چې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز به کله لرې شي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې زیالله هاشمي زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
د پوهنتون استاد اغلې محموده تقوا له دوی مو هیله کړې و چې راشي پروګرام ته. اغلې تقوا مننه چې راغلی. نن راپورونه و چې په سړو سیمو کې پوهنتونونه شروع شول نجونو پرته، په دې اړه باندې خپل نظر کراته وایي څه حس لري؟
سلامونه ټول قدرمن وو او نظر په دې اړه یو خزینه استاد چې اتلس کاله درس لوستی وي، زحمت ایستلی وي، نو هغه به څه نظر ورکړي؟ که زما احساس پوښتئ، زما احساس ممکن د هغو شمېر ښځینه استادان او محصلینو په څېر وي چې کلونه کلونه یې درس لوستی دی، زحمت ایستلی دی، خو نن ورځ یوازې نارینه استادانو ته د تدریس اجازه ورکړل شوله او نارینه محصلین د زده کړو لپاره راوغوښتل شول او ښځینه استادان او ښځینه محصلین له دې پروسې څخه محرومې دي. دا زما احساس دی. او نن ورځ له خپلو اکثرو همکارانو سره چې دوی د ریاست تر کچې پورې مسؤلیتونه مخکې وړي وو، البته په پوهنتون کې ورسره په اړیکه کې شولم، یعنی د دوی احساسات زما په څیر وو، دوی هم خفه وي، ولې موږ څه نه شو کولی؟ حال دا چې وګړي په حکومتونو باندې حق لري چې خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي. حکومتولي همدې ته وایي، حکومتولي بل څه شته نه وایي. حکومتولي دې ته وایي چې د خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي، خپلو وګړو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، خپلو وګړو د تحصیل کچه او د پرمختګ کچه لوړه کړي. ولې متاسفانه مونږه برعکس روان یو.
اغلی تقوا، د نجونو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي؟ د هغوی څرګندونې څه دي که مستقیمې تاسو سره خبرې کړې وي، خصوصا د دغې ورځې په خاطر باندې؟
بالکل، زه له خپل اکثرو محصلینو سره چې مونږ مختلفونه په واټس اپ کې لرل، د هغې لارې مکول خپلو محصلینو ته تدریس کولو یا به هم ورته لارښوونې کولې. نو خپل اکثرو محصلینو سره زه په اړیکه کې یم، که ښځینه محصلین دي که نارینه محصلین دي. نارینه محصلینو ورته تعصب څرګند کړی دی، هر یو مت تسلیت ویلی دی چې استاد موږ په دې وضعیت سخت خفه یو. او ښځینه محصلینو نو تاسو پوهېږئ چې اکثریت ورته دا ویل دي چې استاد که پوهنتون شروع شي نو موږ به څنګه کوو، څنګه کولی شم زه پرته له فاکولټي څخه ورسېږم او خپله ساویه او خپله پوهه باندې کار وکړم؟ آیا د بدیل لارې نورې څه دي؟ یعنی مختلف مسجدونه یې ماته کړي دي چې دوی حداقل ځان ته تسلي ورکړي زما په خبرو باندې، چې یعنی زه ورته داسې خبرې وکړم چې صبر دې وي او لا هم وخت شته دی. ولې زما سره هم داسې الفاظ نه وو، یعنی زه خپله هم زما سره داسې الفاظ نه وو چې ما دوی ته ډاډګیرنه ورکړې وای.
ډېره زیاته مننه کوم اغلی محموده تقوا چې خبرې مو راسره وکړلې. البته د سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پیلېدو چې نجونو پرته نن پیل شوي دي، په دې اړه مو د پوهنتون له استاد اغلی محمودې تقوا سره خبرې وکړلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي وي.
لیو وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
همایون هیواد پاکستان په قربتوب د ترګری سره د مبارزې په برخه کې هم ویل کیږي چې نن امریکایي پلاوی پاکستان ته تللی دی او هلته خبرې پیل کړي دي. دغه مسلې جزئیات هم کرا سره شریک کړئ مهرباني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوی سره د ترګری د عمومي ګواښ پاړه چې دواړو هیوادونو ته متوجه دی د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا ناسته چې د دوشنبه په ورځ پیل شوه د سه شنبه په ورځ به هم دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه بل ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا او پاکستاني چارواکو څرګندونو ته په کتو ځینې افغان سیاستوال او شنونکي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. سیاستوال او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو دواړه هیوادونه غواړي چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دواړو هیوادونو سره همکار وي.
طالبان لپاره د خطر زنګ ځکه دی چې طالبان یا باید د پاکستان او د امریکا سره لاس یو کړي او دغه ټولو توریستي ډلې چې کومې ودي د دې په ضد باندې عملیات شروع کړي، کغه ټي ټي پی ده، القاعده ده، داعش ده، ای ټی ایم ده، ایومی ده یا نور دي. او کنوی نو بیا امریکا او پاکستان به د طالب په ضد باندې فعالیت او اجرات به شبکې سره.
شاه محمود میاخیل وای پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د یوې بلې لوبې په تکل کې دی چې هڅه کوي د لویدیز ملاتړ هم را خپل کړي، خو ښاغلی میاخیل دا لوبه د سیمې او ټولو ښکېلو هیوادونو په خیر نه بولي. د چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي له سیاسي او مالي ستونزو سره مخ د پاکستان حکومت غواړي چې د یوې لوبې په رامنځته کولو سره خپله بقا تضمین کړي. ښاغلی اتمر زیاتوي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم لوبې ته د امریکا په پښې راکاږلو سره پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد مالي ملاتړ خپل کړي.
په دې کې دوی دوه نیت دی، یو دا چې دوی به دا خبره کوي چې دلته القاعده هم دی، داعش هم دی، دا ټول نړۍ ته خطر دی، په دې باندې به د امریکا نه پیسې اخلي. بل دا چې دا جګړه به دوی اوږدوي تر څو چې دا اوږدېږي بیا همره احتمال او امکان لري د دې نه چې دغه د دې بجټ او پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا او پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په افغانستان کې د القاعده، داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په شتون اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوحې د تړون د ژمنو پر بنسټ د دې ډلو په ځپلو کې ونډه واخلي. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي. خو په کابل کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د وی پی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو لا هم له ترهګرو ډلو سره خپلې پخوانۍ اړیکې نه دي پرې کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د یوې کښتۍ په ډوبیدو کې ګڼ افغانان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دوه دېرش افغانان د ایټالوي چارواکو په حواله باندې چې په دغې پیښه کې مړه شوي دي، او د تازه رپورټونو په اساس باندې په مړو شوو کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یوه پخوانۍ ویاند یا نطاقه اغلی تورپیکی امرخیل هم شامل وه. په همدې اړه باندې فرشتي مرسل یو ریپورت جوړ کړی.
د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د یو کښتۍ له ډوبېدو یوه اونۍ وروسته اوس خبر ورکړل شوی چې په دې پیښه کې افغان خبریاله تورپیکی امرخیل او د هغې د کورنۍ درې غړي هم مړه شوي دي. د میرمن امرخیل خپلوانو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې پر میرمن امرخیل سربیره د هغې میړه، زوی او وراره مړه شوي دي، خو د عایشې په نوم لورې لا هم نه درک ده. د افغانستان د خبریالانو شورا د میرمن امرخیل مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ستره ضایعه بللې او له خبریالانو یې غوښتي چې بهر ته د تګ لپاره له قانوني لارو کار واخلي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې شته محدودیتونه دوی له هېواده وتلو ته اړ کړي دي.
د اوسنۍ حکومت دغه شرایط چې راوړي دي چې دوی په کورونو کې پاتې دي، یعنی تحصیلات کړي دي، ډېر مشکلات لیدلې دي، متاسفانه همدا اوس په کور کې ناست دي. دوی مجبور کېږي چې د راتلونکي د خاطر باید یو چیرته به لاړ شي او آزاد ژوند به اختیار کړي او شرایط اقتصادي هم برابر شي. اصلي عمل دا دی چې دا شیزنا ژورنالیستان هم غواړي چې خارج ته ولاړ شي.
هڅه مو وکړه چې د تورپیکی امرخیل د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو شمیر کارکوونکو د میرمن امرخیل مړینه تایید کړه. د دې راډیو تلویزیون یو ویاند او د تورپیکی امرخیل نږدې همکار شیر زیاندړ د نوموړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر رسنیز ډګر کې آغلی تورپیکی امرخیل یو ځلانده با استعداده غوره ژورنالیست با تجربه او خوږ ژبې ویانده وه چې مرګ یې سخت ودرولو.
د افغانستان د ملي ټلویزیون پخوانی ویاند نور محمد سالک چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي هم په خپل فیسبوک پاڼه د میرمن امرخیل د مړینې خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ځینو کارکوونکو د معلوماتو له مخې تورپیکی امرخیل څه باندې یوې نیمې لسیزې رئیسې د دغه ټلویزیون په خبري او نورو تولیدي خپرونو کې کار کړی دی. په افغانستان کې یوې خبریالي سومان رحمتي د ناقانونه کډوالۍ په اړه د میرمن امرخیل مړینې ته په اشاره سر ازادي راډیو ته ویل چې د ښځینه خبریالانو دا وضعیت په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت پایله ده.
خزینه خبریالانه د طالبانو له واکمنۍ وروسته ازادي نه لري. ورس تر بل د مونږ لپاره د کار ساحه محدودیږي. دا محدودیت د دې لامل کېږي چې اکثره خزینه خبریالانه په غیر قانوني او قاچاقي لارو له هېواده ووزي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې پیښه کې د میرمن امرخیل او نورو قربانیانو د مړینې په اړه خوشنۍ څرګنده کړه، خو په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت ادعاوې رد کړې.
موږ پر رسنیو کې د ښځو لپاره کوم محدودیت نه وینو. طبیعي ده چې له نارینه وو سره د مخ کېدلو په صورت کې حجاب باید په پام کې ونیول شي. اوس په رسنیو کې لکه طلوع، آریانا، شمشاد او راډیوګانو کې ښځې خوندې دي او خپل کار ته دوام ورکوي.
د کډوالو یوه کښتۍ چې ډیری پکې افغانان و او غوښتل یې په غیر قانوني توګه د ترکیې له ازمیر ښار څخه ایټالیا ته ولاړ شي، د اګست په اتمه د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 80 تنه افغانان وژل شوي دي.
و موردل چې د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې په لزګونه افغانانو کې یو هم د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو پخوانی ویان د تورپیکی امرخیل و همداسې بر سره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو پخوانی مسول مرستیال چې مخکې د راډیو رئیس همو ښاغلی عبدالغنی مدقیق را سره په پروګرام کې په ژوندۍ توګه باندې وصل دی. مننه کوم مدقیق صاحب محترم کور مودان چې راغلی پروګرام ته. د اغلی تورپیکی امرخیل د مړینې په ارتباط مهم راپور درلوده چې دا د ګڼو نور افغانانو په مینځ کې په ایټالیا کې د کښتۍ په پیښه کې وفات شوې ده. په اول کې غواړم په دې رابطه باندې را سره ووایي چې اغلی تورپیکی امرخیل مو پیژندله، د هغې د شخصیت په اړه کلان راته ووایي.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. لومړی خو ستاسو د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د خواشینۍ هم خپله خواشینۍ وړاندې کوم چې اغلی تورپیکی امرخیل د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون تقریبا له 2004 کاله خپل دندې پیل کړې او په ملي راډیو تلویزیون کې هم د راډیو په برخه کې هم په تلویزیون کې خبرونه یو څو مهال ویل او راډیو کې ډېرې ادبي، هنري او داسې ټولنیزې خبرونې مخبولې. نو د تورپیکی امرخیل او د دې د خاوند درې ماشومانو یو خوریا یو وراره په مرګ باندې چې خبر شولم، بیا په خاص توګه د تورپیکی امرخیل او ټول افغانان چې کښتۍ په ډوبېدو کې خپل ژوند لاس ورکړی، د خپلې خواشینۍ او ډاډګنۍ مراتب د دې ټول کورنۍ ته وړاندې کوم. د تورپیکی امرخیل مرګ واقعا ډېر وزوروله. ما دغه راز موږ همکارانو ته یعنی د موږ ډېره صمیمي همکار وه. په راډیو کې وخت زه د نطاقانو مدیر وم، بیا د راډیو د رئیس په توګه میدان ترسره کوله. ډېره صمیمي، ډېره مؤدبه، ډېر یو ښایسته غږ یې درلود او ډېره بااستعداده میرمن وه امرخیل.
ښاغلی مدقیق، په اغلی تورپیکی امرخیل سر بیره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ټوله کې د رسنیزې کورنۍ ګڼ لسګونه خبریالان او ژورنالیستان او غړي وتلي دي. ځینې د تخلیه په وخت باندې، ځینې لاغه راورسته په سخت قاچاقي لارو باندې. څه فکر کوي باید دوی ته څه شوي وای چې راحته وتلي وای؟
ستانکزای صاحب، اصلا خو ستونزه یو خو په هیواد کې د نوي نظام له راتلو سره، یعنی په افغانستان کې زما چې په یادېږي درې ځلې داسې حالت راغلي. یو ورې یو ځلې د 1950 کال کې چې افغانان مهاجرت ته اړ شول، یو ځل چې په افغانستان کې د مجاهدینو اسلامي نظام راغی بیا هم در کوم حالت. نو په خاصه توګه د ټول افغانانو او د ژورنالیستانو په اړه اصلا ستونزې ډېرې دي. یو دا چې د ژورنالیست په نوم باندې دغه د آر ایس ایف دغه راز د ژورنالیستان د ملاتړ ټولنه د امریکا په آلمان کې، په انګلستان کې، د نورو راډیوګانو لکه ستاسو راډیو، بی بی سي او نورو برخو کې چاپار کوو. دوی لپاره اکثر همکاران یعنی ډېر مسونه له افغانستانه وتلي دي. هر ملک ته دوی چې هغه ملک وختي و تللي دي. متاسفانه د ژورنالیست په نوم باندې په افغانستان کې ډېرو د رسنیو مسؤلینو، د ژورنالیستانو ټولنو، له دې نه زه نه پوهېږم چې یو 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 سوداګریز بازار یې ترې جوړ کړی یا د خپلو خپلوانو د خپلولي په نوم باندې. د ژورنالیست په نوم زه اورم چې یو لاکھ تر دوه لاکھ حتی تر پنځه لاکھ هم خلکو نومونه ثبت کړي دي چې زه ژورنالیست هم او بهر ته د تګ لپاره. نو ستونزه اصلي په دې کې ده چې د ژورنالیست د تثبیت لپاره تر اوسه داسې یو کوم ارګان نه و چې ژورنالیستان تثبیت کړي یا څوک مثلا بهر ته ځي دوی د مستقطب خاطر باندې دوی ته امتیاز دي. ډېر لویه ستونزه دا ده. بل د میرمنه مرخیل اتمن خپل تفتلاشي کړی ده له کومه ځایه زه معلومات لرم امرخی میرمنه مرخیل ته ترکیې پورې رسېدلې وه. ترکیې کې ډېر وخت تېر کړ. نو له هغه دې به یو هڅه کړې چې په غیر قانوني توګه په دغه کښتۍ متاسفانه چې ډوبه شوې خپل ژوند له لاسه ورکړ. نو یو هم میرمنه مرخیل سي
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی مدقیق کور مودان چې په پروګرام کې را سره یو ځای شو او خپل خبرې مو د اغلی امرخیل او په ټوله کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه باندې را سره شریک کړی. کور مودان
azadiradio.com.
د ایران مشر علی خامنه ای د ایران چارواکو ته امر کړی دی چې په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو د مسمومیدو د پیښو جدي پلټنې وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي. له څو میاشتو راهیسې هلته نجونې مسمومیږي په زهرجنو ګاز او دغه پیښې اوس ډېرې شوې دي. عصمت ساروان په دې اړه باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریکوي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په خپل هیواد کې لتیرو څلورو میاشتو راهیسې په ښوونځیو کې د سلګونو نجونو مسمومیدا نه بخښل کېدونکی جنایت وباله او ژمنه وکړه چې عاملانو ته به سخت سزا ورکړي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه‌ای له قوله نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو مسأله په جدي ډول تعقیب
کړي.
کشفي ارګانونه او پولیس باید دا تعقیب کړي او د دې جرم ریښې او عاملین یې ومومي. دوی ته باید تر ټولو سخت سزا ورکړل شي ځکه چې دا کوچنی جرم نه دی.
که څه هم له څو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري خو حکومت چې تر اوسه پورې د دې بریدونو د اصلي عاملانو په نیولو بریالی شوی نه دی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، ګتساران، یز، سلماس، درود، لارستان، میانه، تهران، نیشابور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېره نجونې زده کوونکې مسمومې شوې او روغتونونو ته وړل شوې دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خپرې شوې دي. همداراز د مسمومیت پیښې د هلوکانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شاره د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي و نیولی دی. ایرانی چارواکو عموما هغه کسان چې نیسي کورنیو او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډېر ځلې خپلوان په اونیو د خپلو عزیزانو له حاله خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام له کبله به نجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزاد اروپا د آزادۍ راډیو د فردا راډیو څنګه راپور ورکړی دی چې د تهران په جنوب کې د یو ښوونځي له شپږ سوه نجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې لس نجونې ښوونځیو ته حاضر شوې او لاړې.
اسمت ساروانو چې په ایران کې د نجونو د ښوونځیو باندې د زهرجنو ګازونو د بریدونو په ارتباط باندې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. اوس به هم د پروګرام وروستۍ برخې ته راشو. زموږ د ورزشي برخې همکار چې خبرونه جوړوي ورزشي بختیار سایل راسره خبرې کوي. د سپورت نړۍ وروستي جزئیات بل د واورو مهرباني.
د پاکستان غوره لیګ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښه پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونۍ سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوبه کوي په څلور اورونو کې 25 منډې ورکړې او د لوبې په پیل او مهمو شیبو کې درې مهم لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زدران بیا نیمه سلیزه جوړه کړه. زدران چې د کویټې په لوبډله کې د جیسن رای پر ځای اخیستل شوی د پی ایس ایل په سګنیو سیالیو کې په لومړي ځل ولوبېد او په خپل لومړی لوبه کې 9.5 منډې وکړې چې درې شپږیزې او 15 ووهلې. همدارنګه په دې لوبه کې دوه نور افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې رحمان الله ګربز د اسلام آباد لپاره لوبه وکړه او نوین الحق چې کویټې ته لوبېده هغه یو وکټ ترلاسه کړه. د ویلو د شي د دې سیالیو د شنبې ورځې